افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د مرکزي قواو د قرارګاه قومندان جنرال کینت مکینزي وایي د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاحکار وحید عمر وایي طالبان ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ طالبانو کړی وي، خو هغه تلپاتې نه ده. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان ځواکونو د ملاتړ په پار دوه حماسي سندرې جوړې کړې. د وسلوال طالبانو لخوا د کونړ نړۍ او اسداباد د غزیدلې لارې بندې دو د دې ولسوالیو پر اوسېدونکو سربېره د نورستان برګمټال او کامدېش ولسوالیو خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
خوراکي مواد نشته دی. پرون زمونږ یو مریض جامع غز کمرا وړ ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل.
داو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونه سپورت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف خبرونه مه هیروي. خپلمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل وه. احمد تکل خبرونه چمتو کړې دي.
سلام. په افغانستان کې د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسیده. افغان چارواکي وایي چې پر طالقان ښار د طالبانو برید پر شا تمبولای او په کیوبا کې د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د امریکایي جنرال سکاټ میلر دنده نن پای ته ورسیده. په داسې حال کې چې افغانستان د امریکا او ناتو د ځواکونو د وتلو بهیر ته لږه موده پاتې ده، د افغانستان د جګړې قومانده له دې وروسته جنرال فرانک کینت مکینزي ته سپارل کیږي. مکینزي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان دی چې مقر یې په فلوریدا ایالت کې دی. دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای سیمبولیکا نښه بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خغلی مکینزي نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په دې اړه چې پلازمینه او ولایتونه له ګواښ سره مخامخ دي په احتیاط سره خبرې وکړي. خو ویل افغان ملي دفاعي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمن دي چې د ولایتونو د مرکزونو د ساتنې لپاره سخته مبارزه وکړي. افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز طالقان ښار د طالبانو پرونی برید په شا تمبولای دی. د تخار والی عبدالله قرلق د دې حملې د شنډولو خبر ورکړی او ویلي دی چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د طالقان ښار په څنډو کې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
جګړه د ښار څنډو ته رسیدلې ده. تیر ورځ هم د ښار لویدیځه برخه د شتیزو جګړو شاهد وه. د تخار امنیت چارواکي وایي چې لویدیځو لوري ته دوی عملیات هم پیل کړی دي او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د طالقان ښار په څنډو کې د طالبانو پر مورچو په هوایي حملو کې د دې ډلې 14 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شوي. افغان حکومت او طالبان تل یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کوي، خو د هغو تایید ګران کار دی ځکه رسنۍ د جګړو سیمو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت پروانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د مرکو د پیل خبر ورکوي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر پر ټویټر لیکلی دی چې دای زیار غالي څو امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چارې پر مخ وړاندې شي. راس ولسن لیکلی چې له اپریل میاشتې پر وروسته موده کې له شاوخوا 1400 کسانو او د هغو له کورنۍ سره چې د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي مرکې شوي. خغلی ولسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15 زرو زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته لیږدول شوي دي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 18 زرو زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحدو ایالتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په بدخشان ولایت کې د سر شهر د اوبو کانال د رغونې چارې نن پیل شوې. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې له عملي کېدو سره به 1560 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شي. ښاغلی خپلواک که څه هم د دې پروژې د ټول لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د سر شهر کانال د بیا رغونې پروژه د آسیایي پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې په مالي مرسته د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې تطبیقیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په کیوبا کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد په یو بیساري اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. د کمونیست حکومت پر ضد په دې لاریون کې ډیری ځوانانو برخه درلوده چې د دیکتاتوري پر ضد او د ازادۍ په پلوي شعارونه ورکول. دا په څو لسیزو کې د کارابین په دې ټاپو کې د حکومت ضد تر ټولو پراخ لاریون دی. ولسمشر میګویل دیاز کانل پرون د جولای په 11مه پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې په پلازمینه هاوانا کې د معترضانو پر ضد مبارزه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او خلک یې په پلاستیکي پایپونو ووهل. دا اعتراضونه داسې مهال پیل شوي چې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو پر وروسته موده کې کیوبا له تر ټولو سخت اقتصادي بحران او د کورونا وایروس د مواردو له زیاتېدو سره مخامخ ده. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو د جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا برایش په د اروپایي ملتونو د جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه او دا جام یې وګاټه. ایټالوي لوبغاړي په روم کې له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیگانه ماتی ورسته د انګلند د لوبډلې پرغړو د نجات پالنې بریدونه وغندل. جانسن پر ټوټر ولیکل، انګلیسی لوبغاړي باید د اتلانو په څیر وستایل شي، نه دا چې پر ټولنیزو شبکو په نجات پالونکو تبصرو وغندل شي.
له احمد تکلنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او امریکو سلاکار وحید عمر وای طالبانو خی په جګړه کې تکتیکی پرمختګ کړی وي، خو هغه انتلپات نه دی. مخې لدی چې د نوموړي ورستو څرګندونو تر راشو د امریکا د مرکزی قواو د قرارګاه د قومندان جنرال کینت مکنزی څرګندونه به واوري. جنرال کینت مکنزی وای د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو هغه به د پخوا په نسبت یو څه ستونزمن وي. جنرال مکنزی چې د امریکا په فلوریدا کې میشت قومندانی په منځني ختیز، عراق، سوریه او افغانستان کې پوځي ماموریت څاري، دغه څرګندونې کابل ته په سفر کې نن یو شمیر خبریالانو ته وکړي. نوموړی د دې لپاره کابل ته تللی چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د دندې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شوی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د جنرال سکاټ میلر د دندې پای ته رسیدل به په سمبولیک بڼه په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې افغانستان نه به د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر د روانې اګست میاشتې تر 1 دېرشمې پورې بشپړ شي. د امریکا د مرکزی قواو د قرارګاه قومندان جنرال مکنزی به بیا هم د دې صلاحیت ولري چې تر هغه وخته پورې د التیا په صورت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه وکړي. جنرال مکنزی که څه هم ومنله چې د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام به یو څه ستونزمن وي، خو دوی به دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دا راز محتاطانه خبرداری ورکړ چې ښکاري وسلوال طالبان په افغانستان کې روانه جګړه چې امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د پای ته رسېدو هڅې کوي، د ځواک له لارې پای ته ورسوي. جنرال مکنزی که څه هم دا ومنله چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي، خو زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې له هغو دفاع وکړي. جنرال مکنزی دغه راز وویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د اګست له 1 دېرشمې وروسته به تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې متمرکز وي. د رویټرز د راپور له مخې په افغانستان کې د جنرال سکاټ میلر د دندې له پای ته رسېدو وروسته پنټاګون یو شمېر امریکایي جنرالانو ته د انتقال د مسؤلیت چارې سپارلې چې له لرې یا له بهره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم پکې شامل دی. پر جنرال مکنزی سربیره چې لری په فلوریدا کې میش د امریکا د مرکزی قواو د قرارګاه څخه به د افغانستان جګړه یا وضعیت له نږدې څاري د غرض ادمیرال کوریتس بازر به د افغان هوایی ځواکونو په ګډون د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د چارو مسؤلیت ولري. پر ادمیرال بازار سربیره د غرض به د یو بل امریکایي ادمیرال پیټر ویسلی هم په کابل کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو مسؤلیت ولري. د هغو ځواکونو چې ویل کېږي په کابل کې د امریکا د سفارت او د امریکایي ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو جګړې ته زور ورکړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر وایي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو د هغه په وینا دغه پرمختګ تلپاتې نه دی. د ښاغلي عمر د وروستیو څرګندونو تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د جمهور رئیس غنی سلاکار او د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر ورستربلی په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په زیاتې دوه اندېښنه ښایي. وحید عمر وایي پر افغانانو تپل شوې جګړه په داسې ډول مخته وړل کېږي چې هیڅ ډول اصول او نړیوال قوانین پکې نه مراعات کېږي. خغلی عمر چې نن د حکومت د رسنیو او اطلاعات په مرکز کې رسنیو ته خبرې کولې، طالبان تورن کړل چې په افغانستان کې د ورانې داسې کارونه کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي.
هر ورځ بدبختانه ښوونځي سوځول کېږي، هر ورځ عامه تاسیساتو ته اور اچول کېږي، هر ورځ په هغو سیمو کې چې د دښمن په ولکه کې دي او د ګواښ وسی رسیږي پر خلکو محدودیتونه زیاتېږي.
د جمهوری ریاست د ستراتیژیک او عامه اړیکو ادارې مشر که څه هم منی چې طالبانو په یو شمیر برخو کې تاکتیکی پرمختګ کړی، خو زیاتوي د ډلې په ستراتیژیک ډول ماتې خوړلې. طالبانو بیا د خغلی عمر د نویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو تیرونی یوې اعلامیې کې پر ملکیانو او عامه شتمنیو بریدونه وغندل. خو د جګړې په دې سخت وضعیت کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او تمره چې د دواړو لویو له ملکچی پلاویو سره وګوري. هغه بیا طالبان وایي د شیر محمد عباس ثانگزي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنه اشقآباد ته پلاوی رسیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره کتلي او په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سره غږېدلی دي.
نن یې د نوموړي هېواد د بهرنیو چارو وزارت له معاون سره ناسته درلوده. په ناسته کې د اړوند سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په اړه مفصل بحثونه ترسره شول.
د سولې دا ډول هڅې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتول بهیر سره یو ځای روانې دي. تازه استرالیا اعلان کړی چې افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسولی. خو د دې هېواد د دفاع وزیر پیټر ډاتن دا هم ویلي که چیرې اړتیا شوه بیا ځلی بیا افغانستان ته خپل سرتیري واستوي. استرالیا افغانستان کې 1500 عسکر لرل چې وروسته یو کشمیر اتیا تنو ته راکم شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دوه حماسي سندرې چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویل شوې دي، د ځواکونو ته ډالۍ کړې دي. د دې انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست د دې سندرو د ډالۍ کولو په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد ملي ارزښتونه دي او باید په بیلابیلو ډول ترې ملاتړ وشي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر چې مخکې مو نور څرګندونه واورې، د غرض ویلي حماسي سندرې او موسیقي د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې ورکولو کې مهمه ونډه لرلی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ای سرباز یارا او پمینه د وطن هغه دوه سندرې دي چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره بیا ویلې دي. د دې انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د دوشنبه په ورځ د یادو سندرو د ډالۍ کول په مراسمو کې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې ساتونکي دي او باید ترې ملاتړ وشي. خغلی سرمست وویل د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی.
دا دواړه سندرې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر او سندرغاړو د خوا ثبت او جوړې شوې دي. دا سندرې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډالۍ کوم. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ خپل ملي او وطني دنده ګڼي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ودرېږي.
د ایسر بازار سندره کلونه وړاندې استاد ګل زمان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ جوړ کړه او مشهور سندرغاړي بخت زمینی ویلې وه. په مینه د وطن سندره بیا د استاد سلیم سرمس لخوا د جمهوریت د پیر په پیل یعنی د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه او په لومړي ځل د استاد ناشناس استاد محوش او نور دوستانو لخوا یې وویل شوه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي دا دواړه سندرې د دې انسټیټیوټ ځوان سندر جوړونکي محمد قمبر نوشات تازه تنصیف او بیا ویلي دي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي موسیقي او حماسي سندرو تل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د انګیزې او روحیې په ورکولو کې مرسته کړې ده.
موسیقي او حماسه سرایي
موسیقي او حماسي سندرو د ظلم پر وړاندې د درېدو لپاره د انګیزې، مورال او احتیاط په برخه کې ونډه لرلې. نظامی جګړه، سیاست او نور یو لور ته، خو هنری کار او احتیاط بل لور ته.
د سندرې دا سمحال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره بیا ځلی ویل کیږي چې امنیتي وضعیت په دې هیواد کې خراب شوی او نږدې په ټول هیواد کې جګړه روان ده. افغان حکومت له طالبانو سره د هیواد په بیلابیلې سیمو کې هم په جګړه دی. شنون کې بیا په داسې یو وضعیت او د ولسوالۍ سقوط ته په اشاره وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روحیې ورکول ډېر مهم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ نړۍ او صدابات د غزیدل لارې بندې دود دي. ولسوالیو پر اوسیدونکو سربیره د نورستان، برګمټان او کامدیش ولسوالیو خلکو ته هم ستونزې راولالې کړې دي. ویل کېږي له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو دغه لاره بنده کړې، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونو څو ځلې هڅې وکړې چې له دې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي او هغه د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. نور په دې راپورټ کې
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګه موسیدون کې دی. وای میشت پوره کیږي چې د دوی په سیمه وسلوالو طالبانو لار بند کړي او خلک ستونز سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دي، د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض مغز مریض حالات کمرا وړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بیرته دا انتقال دغه هم ډیر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غازی آباد د جواد کلی اوسیدونکو
15 کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حجی آباد اوسیدونکو دی. د یو شمیر نور کسان یو میشتوړان دي ل خپل کلی صدابات تراغلی، خو د لارې بندې دو سره همدلته بند پاتې دي او بیرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد نړۍ برګمټال او کامدیش لارې د عامو خلکو پر مخ تړل شوی دی. متاسفانه د غازی آباد نشګام بازار تر څنګه د نړۍ برګمټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي وړه وړي هیڅ نه لیدل کیږي او خوراک خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مغوښتنه داره چې د دغه لارې غم خوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په دې ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمیر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دي لار پرانیزي او ولسونو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسولین بیا دا خبره نه مني چې ګنې سرتیروي ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لارې له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو د موږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلې دي. چون هلته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې، نو موږ تر اوسه پورې تقریبا 12 ماینه خونسا کړي دي او د موږ د تاثیر ټیمونه او امنیتی مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او د لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لاره د کونړ، غزی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګمټال اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ بند شوی، بلکې په دغو ولسوالیو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو کمی هم رامنځته شوی.
ازادي رادیو اوري. په اورزګان کې پر ناامنیو سربیره د غراز مرکز ترین کوټ کې بیا رغونې کارونه هم پیل شوي. د دې ښار د خیرو کاریز سیمه کې د یو ښاري ماستر پلان د تطبیق چارې له یوې مودې رئیس روانې دي. خود د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې خپل کورونه د دغه ماستر پلان د تطبیق په ترڅ کې له لاسه ورکړي دي او اوس له چارواکو غواړي چې دوی ته سرپناه برابره کړي. نور په دې رپورټ کې
دا ماستر پلان د ترینکوټ شهر د ترټولو په زیات نفوذ لرونکي او ګڼمیشتي سیمه خیرو کاریز کې پلی کیږي، چې پکښې سړکونه، د استوګنې سیمې، سوداګریزي، تعلیمي، تفریحي، ورزشي او د ژوند نورې اسانتیاوې شاملې دي. د دې ماستر پلان چارې اوس په ترینکوټ شهر کې له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې عملاً روانې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر خلک که څه هم د دغه ماستر پلان د تطبیق څخه خوشحاله دي، خو وایي دولت باید هغه بېوزله خلکو ته بیرته د سرپنا کورونه ورکړي کوم چې د یاد ماستر پلان له امله د تل لپاره د خپلو کورونو څخه بې برخې شوي دي. د خیرو کاریز یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د یاد ماستر پلان د تطبیق له امله چې تر اوسه پورې نیمایي هم نه دی تطبیق شوی، زیات شمیر کورنۍ بې سرپنا شوي او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دانیوشت کلن محمد ولادیش د ماستر پلان د تطبیق لاملای دواروغ جوړ کورونه تخریب سوی او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي. دی وایي یاد کورونه یې د لاس په تړاکو جوړ کړي او څه باندې 12 لک افغانۍ مصرف یې پر هر یو کور کړی دی. محمد الله چې په خاورو سپیره په خولو لوند او ډېر ستړي ښکاري ازادي راډیو ته وویل محمد الله ادعا کوي چې دغلط په دې ماستر پلان کې ځینې سړکونه کاږه سوي او د زورواکو له کورونو چپ سوي دي. په دغه سیمه کې که څه هم تر اوسه پورې د هغه کسانو شمېر دقیق معلوم نه دی کوم چې کورونه یې د ماستر پلان د تطبیق له امله له منځه تللي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس د نیمایي خلکو کورونه له منځه تللي او هغوی زیات شمېر اوس په خیمو کې شپې ورځې تېروي. راځه
راځه راځه
دا بیا درې شپېته کلن امان الله دی چې د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسیدونکي او د جګړو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوی دي او تازه یې د خیرو کاریز په سیمه کې کور پیرلی، خو هغه د ماستر پلان د تطبیق له امله نیمایي کور یې تخریب سوی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یاد کورې د خپلو دوو جلسو زامنو د اکرامي په پیسو رانیولې دي.
کور راته ونلوي په دغه 4 لک روپۍ ما دا سرای رانیولې د شهیدانو روپۍ پر وکړي وي. ماښام ډوډۍ ولاکه لرم، وطن مې ور هغه د طالبانو به دا صدق کړی دي چې خپل وطن ته تلی نسم. دلته راغلی وم، روزانه مې کول، شی مې کول، ما چې شی پیدا کړي هغه پر داره کم کړو چې بېرته د کډې بارېدو ته ستاسو چې ځو.
په دې سیمه کې زیات شمېر هغه کسان میشت وو چې اقتصادي وضعیت یې ضعیف وو او هره کورنۍ ځان ته دردونکې کیسه لري. او یا کلم کریم الله بیا د جی سیمې یو بل اوسیدونکي دي چې زامن نه لري او نه هم پیسې او خپل کور یې د خپلو لوڼو په لاسونو جوړ کړي، خو د ماستر پلان د تطبیق له امله یې اوس ټول کور له منځه ځي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله وایي یاد ماستر پلان تر دا مهاله 50% بشپړ شوی، خو وایي تر دا مهاله داسې څوک نشته چې کورونه یې په مکمل ډول له منځه وړل شوی وي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د یو شمېر هغه کورنۍ سره چې کورونه یې زیات تخریب شوي وي د خیریه موسساتو په مرسته مرسته وکړي.
او د هغو خلکو چې کورونه ورته خساره رسېدلې ده تقریبا د 400 کورنیو سره کومک ترسره شوی دی، او د مقامي ولایت دولت او ښاروالۍ ټول فوکس پر همدې سیمه دی چې دې سیمه خلکو همدا قرباني ورکړل د دې سره کومک او همکاري وکیم.
بختیار هغه خبرې هم رد کړي چې ګڼي دلته یې د کوم چا طرف نیولې وي. ترینکوټ ښار چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر کم کار په فکر کې تر سترګو کیږي، لا هم زیات شمېر سیمې بې ماستر پلان پاتې دي. د خلکو او مدني فعالینو وړاندیز دولت دا دی چې باید دغه ډول ماستر پلانونه پر وخت تطبیق کړي څو خلکو ته کم مالي زیانونه ورسیږي.
تاسو له پیغامونو.
کوچی کندهار سمو داخل ورزول ورو چې کوچان تر مداران تر یو کوچی کومه نړۍ چې د پلار د نکره وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ هغه نړۍ د سرمنه نړۍ په څنځه دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه نړۍ نو چې ودونه په دا کې هم څه خالد نړۍ هم زکه نو دا کوچان خو به سره ختم ود لري د لوی اشاره نست. والسلام
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغیزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر په وجه باندې یو سمستر کا پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي. نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي. نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي. او په اینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوس به هم په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو موضوع راواخلو. د توکیو ښار به په نږدې راتلونکي کې د دغو لوبو کوربه وي، خو سره له نن نه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پکې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی دی.
د اولمپیک د دوبنیو لوبو تنظیمونکو تیره اونۍ وویل د دې لوبو له ټولو لوبغالو به نندارچیان منوي. بهرنی نندارچیانو ته لا د مخه ویل شوی و چې د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې به لوبغالو کې نندارې ته نشي کېناستلی. د جاپان د کابینې عمومي منشي د یک شنبه په ورځ وویل موږ له خلکو غواړو چې له کورونو څخه د لوبغاړو ملاتړ وکړي. په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې د جولای له 23 نیټې پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام کوي. په توکیو ښار کې د څلورم ځل دی چې د کووډ 19 د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې بیړنۍ حالت اعلانېږي او وروسته هغه د اګست تر 22 نیټې دوام کوي. په نړۍ کې د ټینس مخکښ سربیایي لوبغاړي نوواک دیوکویچ ویلي د اولمپیک د لوبو د سنبالګرانو له دې پریکړې وروسته چې نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون په برخه کې دوه زړې دي. جاپان د ځینو نورو هیوادونو په څیر کرونا سخت نه دی ځپلی، خو دې هیواد نږدې 8,500 د کووډ 19 پیښې ثبت کړي او تر 15,000 زیاتې مړینې د همدې وایروس له کبله ثبت کړي دي. په توکیو کې د کووډ 19 پیښو کې وروستی زیاتوالی اندېښمنوونکی ځکه دی چې په دې هیواد کې د کرونا پر ضد د واکسینو پایل سلو او په رسولو کې ځینې خنډونه وو. تر اوسه پورې د جاپان د وګړو یوازې په سلو کې 28 د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یوستن کړي. په عین حال کې استرالیا په خپل لوی ښار سیدنی کې ټولبند غځولی. دغلته د کرونا وایروس ډلټا بڼه خپره شوې او چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د کرونا مثبتې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. که څه هم په سیدنی کې دوه اونۍ مخکې ټولبند اعلان شوی، خو د کرونا په نوو پیښو کې پرله پسې زیاتوالی ثبتېږي. اخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسینو د فایزر کمپنۍ ویلي دوی پلان لري چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا لوړ پوړو چارواکو سره د درمل جوړونکو د فابریکې پر هغه غوښتنې وغږیږي چې وایي خلکو ته د دې واکسینو د دریم دوز ورکولو اجازه ورکړي. د جمهور رئیس بایدن لوړ پوړي طبي سلاکار تایید کړي چې دا په عمومي توګه قانع کوونکی او ممکنه ده چې ښایي وروسته به د کرونا